د پاکستان صدر اعظم کابل ته راځي. د افغانستان د بهرنی چارو د وزارت ویان ګران هیواد وایي چې عمران خان به د دې اونۍ تر پایه کابل ته راشي. د افغانستان حکومت وایي پر کابل پوهنتون د برید طرح کوونکی نیولی دی. دغه خبره د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح نن وکړه او ویل چې برید کوونکی د شرایطو محصول و چې وروسته د ثناءالله په نوم د یو کس لخوا چې د حقاني شبکې غړی و جذب شو. د افغانستان دفاع وزارت وایي کندهار کې شپېته وسلوال مخالفان وژلي دي. دفاع وزارت ویلي چې دغه عملیات په جړۍ، پنجوایي، میوان، میانشین او شاولیکوټ ولسوالیو کې شوي دي. لسګونه نړیوالو ژورنالیستانو د الیاس دایي وژنه غندلې ده او ویلي دي چې هغه په جنګځپلي هلمند کې ډېره مؤثره خبریالي درلوده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ماتې ونه منله، خو په سپینې ماڼۍ کې پرون د خبرو پر مهال وویل چې ښایي دی د سپینې ماڼۍ څوکۍ ترلاسه نه کړي. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ویلي چې کورونا واکسین به تر اپریل پورې په پراخه کچه چمتو شي. دا اعلان داسې مهال وشو چې په متحده ایالاتو کې د 24 ساعتونو په ترڅ کې د کورونا مثبتې پیښې تر 100,000 اوښتې دي. او سار لنن شنبه چې د نومبر 14 ده په هند کې دیوالی پیلېږي. که څه هم دغه جشن د هندوانو قمري جنتري کې شامل دی، خو دا د ټولو ټولنو لخوا په هندوستان کې لمانځل کیږي. هندوان دا جشن د نړۍ په نورو برخو کې هم لمانځي.
دوستانو دا او نور خبرونه کولی شئ زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ. اوس هم د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. د زهرو کاروان پروګرام وړاندې کیږي په کابل کې. زما همکارانو چمتو کړئ.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نوورې دونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همت د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې افغان دولت وایي گاونډي هیوادونه د کشفي معلوماتو د لارې د نشي موادو د قاچاقو مخه ونیسي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکاه او تک څخه د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
د بدخشان ولایت پولیسو تخار ولایت ته د 350 کیلوګرام نشي موادو د قاچاقو مخاوني ولا. پولیسو د کشم ولسوالۍ په ماده‌با سیمه کې 10 کیلوګرام هیروین هغه مهال ونیول چې په یو موټر کې پټ خودل شي او په پام کې وچی د بدخشان ولایت له کشم ولسوالۍ څخه تخار ولایت ته قاچاق کړل شي. د بدخشان ولایت د امنیت قمندانۍ ویان سنولا روحاني ازادۍ رډیو ویل د دې موادو د قاچاقو په تور د موټر چلوونکو په ګډون دوه کسان هم نیول شوي دي. په بلخ او کندز ولایتونو کې په دوو جلا جلا عملیاتو کې 2 کیلوګرام نشه یي مواد او شراب ونیول شول. په لومړۍ پیښه کې د بلخ ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د مزار شریف ښار په اتمه ناحیه کې 10 کیلوګرام چرس ونیول چې په یو موټر کې پټ ایښودل شوی و. د کندز ولایت د امنیت قمندانۍ ویان حجرت الله اکبری ازادي راډیو ته ویل پولیسو په یو بل پیښه کې د اقرب د میاشتې پر 14 نیټه د کندز ښار په 4 مناحیه کې 50 لیټره شراب ونیول چې د استوګنې په یو کور کې پټ ایښودل شوی و. د عدلی او قضایي مرکز محکمو د څه د پاسه 40 قاچاق کوونکي او نشه یي موادو خرڅونکي په جزا باندې محکوم کړي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز محکمو د یو حکم پر اساس چې د 26 قضیو په اړه صادر کړی، د نشه یي موادو 46 قاچاق کوونکي له 10 کالو څخه نیولي بیا تر 1.5 کالو پورې په بند محکوم کړي دي. د دې مرکز ویان خالد محید ازادي راډیو ویل چې په دې وروستیو کې 2 نور تورن کسان هم د دې مرکز څارنوالۍ ته معرفي شوي چې دوسیې څېړل کیږي.
په تیر یوه اونۍ کې د نشه یي موادو د 10 جرمي قضیو په تړاو په مختلفو ولایتونو کې 14 کسان عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي چې دوسیې له نشه یي موادو سره د مبارزې د اختصاصي څارنوالۍ لخوا څېړل کیږي.
دا یادونه ورته چې له نیول شویو کسانو څخه 3 تنو غوښتل چې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر له لارې هند ته هیروین قاچاق کړي. او دونه روسی پیښه داده چې په پنجشیر ولایت کې د څه د پاسه څلوېښت کیلوګرامه نشه مواد او د قاچاقو مخه ونیول شوه. د پنجشیر د والی ویان محمد منصور اونابی ازادي راډیو ته وویل له نشه موادو سره د مبارزې پولیسو په لومړۍ پیښه کې په حصي اول ولسوالۍ کې څلوېښت کیلوګرامه چرس ونیول چې په یو موټر کې پټ ایښودل شوي او له دې ولایت څخه د باندې قاچاق کېدل. په دوهمه پیښه کې پولیسو په دې ولسوالۍ کې نږدې دوه کیلوګرامه تریاک ونیول. د دې موادو د قاچاقو په توګه دوه تنه هم نیول شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. افغان دولت وایي چې ګاونډي هیوادونه د کشفي معلوماتو له لارې د نشي موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
تمام تیزابایی که در سه قاچاق مواد مخدر و تولید مواد مخدر استفاده میشه همش بیرون از افغانستان وارد میشه.
پیوبه در پور که با ده همو آورو چی مجید پخوان شکه وله خو اوس کار کوی او بیرته یادی جون پیل کریدی.
مجید دوری ویشی صفاکاری کوی او داشبزی پر محل لما سر هم رسته کوی.
د هیروینو له محتاجینو سره د لومړنۍ مرستو په اړه له ډاکټر خالدی شریفي سره مرکه لرو.
په کمومرو کسانو کې امیدوارو میندو کې او موسنو اشخاصو کې دا خلک ډیر آسیب پذیر دي.
د یعقوب خان په نوم معتاد وایي چې د نشو لپاره مې د خپلې میرمنې سره زر خرڅ کړل.
بټوه مې دومره ډکه وه چې دا نه کټ کېده. اخر یوه ورځ داسې راله اغه تشه بټوه ساکي ته ما ویوړل مال دا تشه بټوه واخله ما ته مواد راکړي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
او سره یې خیریت خو بلی وته داسې وخت خطا یې
بس مو پسې ګرځه.
اوس پرونه په افغانستان کې د ګاونډي هیوادونو ترمنځ د کشفي معلوماتو د شریکولو په موضوع باندې پیل کوو. افغان دولت د سیمې له هیوادونو څخه غوښتي چې د نشي موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره له دوی سره کشفي معلومات شریک کړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي دوی د سیمې د اتو هیوادونو په هغه غونډه کې چې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په همکاري جوړه سوې وه له ګاونډي هیوادونو څخه غوښتنه وکړه چې افغانستان ته د کیمیاوي معلوماتو د قاچاقو مخه ونیسي او دغه ډول دي د کشفي معلوماتو له لارې افغانستان ته د نشي موادو د قاچاقو په مخنیوي کې هم مرسته وکړي. امنیتي تحلیلګران هم د افغانستان او ګاونډي هیوادونو ترمنځ د کشفي معلوماتو شریکول د کیمیاوي نشي موادو د قاچاقو په مخنیوي کې ګټور بولي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د سیمه ییز پروګرام غونډې چې په 2011 میلادي کال کې پیل شوي وې تر څه ځنډ وروسته بیرته پیل شوې. دا پروګرام چې د ملګرو ملتونو سازمان له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په همکارۍ جوړ شوی و د افغانستان، ایران، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان او ترکمنستان هیوادونو استازو د ویډیوي کانفرنس لاري ګډون پکې کړی وو. په دې غونډه کې د کیمیاوي او نشئی موادو د قاچاقو پر مخنیوي بحث وسو. د کورنۍ چار وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو عملیاتي رئیس عبدالسمی پوپلزی وایي چې د غونډې اصلي موضوع د ګاونډیو هیوادونو له لارې افغانستان ته د کیمیاوي موادو د قاچاقو مخنیوي وو.
پیشنهاداتی که مشخصا با کشورهای منطقه داشتیم در سه من ورود
د سیمه له هیوادونو څخه مو غوښتنه وکړه چې افغانستان ته د کیمیاوي نشي موادو قاچاق بند کړي ځکه ټول هغه تیزاب چې د نشي موادو په جوړولو کې کاری کی له بهر څخه په تیر بیا ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي. موږ توافق کړی وو چې باید ګاونډي هیوادونه افغانستان ته د دې کیمیاوي موادو قاچاق بند کړي. موږ هڅه کوو له ګاونډیو هیوادونو سره د اطلاعاتو شریکول نور هم ډیر کړو چې افغانستان ته د کیمیاوي نشئی موادو راوړل بند او دغه ډول ګاونډیو هیوادونو ته هم د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیول شي.
ورود مواد کیمیاوي به داخل افغانستان او خروج مواد مخدره به کشورهای همسایه جلوګیری کړل تانه.
په 2000 میلادي کال کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان راپور خي چې په اروپا کې جوړ شوی کیمیاوي مواد د ایران او پاکستان لاري افغانستان ته قاچاق او بیا د هیروینو په جوړولو کې کار ځنې اخستل کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې تروان میلادي کال لپاره څخه بیا تر اوسه پورې په فرا، هرات او نیمروز ولایتونو کې سلګون لیټر کیمیاوي مواد نیولې دي. دا مواد هغو سیمو ته قاچاق کېدل چې نشئی مواد پکې جوړیږي. امنیتی کارپوه میرزا محمد یارمن د سیمې هیوادونو ترمنځ د کشفی معلوماتو شریکول یو مهم کار بولی. دی زیاتوي چې له همدې هیوادونو څخه د کیمیاوي نشئی موادو قاچاق او د نشئی موادو تولید هم ډیر کړی دی.
د سیمې هیوادونه باید له افغانستان سره کشفي، استخباراتي او عملیاتي معلومات شریک کړي. کیمیاوي مواد یا پریکرسرونه په افغانستان کې نه جوړیږي، بلکې له پاکستان او ایران څخه راځي. باید د هغو کیمیاوي موادو قاچاق بند سي چې تریاک په هیروینو اړوي. کله چې له دې هیوادونو څخه افغانستان ته د کیمیاوي نشئی موادو د قاچاق مخنیوي نه کیږي، دا معنی لري چې نړۍ غواړي د افغانستان څخه د کیمیاوي موادو بازار جوړ کړي.
په ایران کې د ملګرو ملتونو سازمان له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې په تازه راپور کې راغلی چې له ایران څخه افغانستان ته د کیمیاوي نشئی موادو د قاچاقو ترڅنګ د افغانستان په سلو کې 30 هیروین د ایران له لارې اروپایي بازارونو ته قاچاقیږي.
محمد ایاز ترنکو چې د افغان دولت او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د مشترکې غونډې په اړه راپور اوراوه، اوس یو داسې څوک تر پیژنو چې نشئی پرې ایښی او بیرته عادي ژوند ته راګرځېدلی دی. مجید شل کلنې نشئی وروسته جوړ شوی او اوس د مسلکي زده کړو په یو مرکز کې له نورو روغو شوو محتاجینو سره مرسته کوي. زموږ همکار فرید حلیمی د مجید د ژوند په اړه راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې همایون هیواد وړاندې کوي.
مجید شل کاله نشه کړې ده. د بشپا ورځ په لارو او کوڅو کې پلاستیکي شیان ټولول، بیا به یې دا شیان خرڅول او په هغو پیسو به یې نشئی مواد رانیول. مجید تر درملنې وروسته د ښې راتلونکي په هیله د برېښنا په برخه کې مسلکي زده کړې وکړې. مجید اوس د امید په نوم د مسلکي زده کړو یو دولتي مرکز کې د صفاکار په توګه کار کوي. دی وایي که یو معتاد ټینګه اراده وکړي، کولی شي چې نشه پرېږدي او بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي.
دا خبره دې هیڅوک نه کوي سي نشه نسم پرېښودلی، خو په دې شرط سي ټینګه اراده وکړي، پر ځان فشار راوړي او د ستونزو په مقابل کې زغم ولري. داسې کسان به خامخا د نشئی موادو له تیارو څخه ژغورل
کیږي.
د امید مرکز یو استاد نقیب الله د مجید ظرفیت او کاري وړتیا ستایي.
مجید ویژگی کلان داره فعلا.
مجید دوی زنگرتیا ویلری دی اوس لتیارو خراوتلی او په تازه کې لوی ژوند پیل کړی دی. دی اوس دی ونوی کسب خواند دی. دی کولی شي چې لدی مسلک څخه په ګټه اخیستلو سره په بازار کې کار وکړي او ښه ګټه ولري.
بیایدوتی د بازار میتون استفاده کنه.
مجید دا برېښنا په برخه کې د مسلکي زده کړو ترڅنګ په امید مرکز کې جوړو شویو معتادینو ته د خوړو په ویشلو کې هم مرسته کوي. د امید مرکز اشپز حمید وایي مجید د خوړو په چمتو کولو کې مرسته ورسره کوي.
مجید ډوډۍ ویشي، صفاکاري کوي او د اشپزۍ پر مهال له ما سره هم مرسته کوي. زه د ده له کار څخه خوښ یم. دی خپل کارونه ډیر منظم او ښه ترسره کوي.
ارواپوهان وایي چې تر نشې پرېښودلو وروسته د جوړو شویو معتادینو ظرفیت لوړېدلی شي او دوی کولی شي چې په ټولنه کې خپل پخواني مسؤلیتونه بیرته ادا کړي. د امید مرکز د لیلی مسؤول فهیم وایي چې د مجید په اړه د خلکو نظرونه بدل شوي او خلک اوس هغه ته د خپل همکار په سترګه ګوري او درناوی کوي.
کله چې مجید جان تر درملنې وروسته د امید مرکز ته راغی، پر خپل ځان یې ډیر باور درلود. د خپله غوښتل چې نشه پرېږدي. کله چې موږ د ده کار ولید، نو پریکړه مو وکړه چې باید په دې مرکز کې کار وکړي. دی اوس دلته زموږ سره کار کوي.
ډاکتران وایي چې مجید اوس د نورو معتادینو لپاره یوه ښه بېلګه ده. دی معتادینو ته دا پیغام ورکوي چې ټول معتادین د نشې پرېښودلو وړتیا لري او بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځېدلی شي.
درنو اورېدونکو، همایون هیواد و چې د مجید د ژوند په اړه یې راپور اوراوه.
نشئی مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کی دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه نه دی راغلی.
د نشئی توکو د ستراتیژۍ او تطبیق د دولت پاتې راغلی.
د شلمن جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ،
د مایشه د بدیل سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري چې خامخا قاچاقبر یا د ستراتیژۍ کارخانه موجوده وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادې رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شئ.
اوس له معتادینو سره د لومړنیو مرستو موضوع ته راځو. طبي ډاکټران وایي چې د ډیرو هیروینو استعمال معتاد وژني. دا چې د معتادینو خپلوان او ملګري څنګه پوسی چې د هیروینو معتاد په خطرناک حالت کې دی؟ مخکې تر دې چې ناروغ ډاکټر ته ورسول سي، کورنۍ یا خپلوان یې څه مرسته ورسره وکړي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر خالدي شریفي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د هیروینو د معتاد تر ټولو خطرناک حالت کوم دی؟
د ټولو خطرناک حالت اووردوز یا د حد نه زیات د موادو کارول دي. مواد زیات مصرفیږي او بالاخره وجود مسموم کیږي او د مرګ سبب کیږي. او دا په دوه حالاتو کې منځته راځي. یو هغه حالت دی چې په یو وخت کې د زیاتو موادو نه استفاده وکړي، او بل هغه حالت دی چې په دایمي شکل سره د سونو موادو څخه لکه آفین، هیروین، چرس د موادو نه استفاده وکړي او دا مواد وجود ته داخليږي، بالاخره مسمومیت او مرگ سبب کردی.
سر کم پوسو شی داغ مریض دا اووردوز حالت تطلاله یا مواد دیر کارول؟
اول یو درد احساسی په خپل سینه کې، عدم تعادل په تک کې، بیقراری، تبه، تنفسی مشکلات، شینوالی په جلد کې پیدا کیږي، نهایت یخی. د دې پوسته مون کولای شو چې پوسو چې یو شخص د حد نه زیات مواد کارولی.
د دغه شخص ملګری یا هم خلک به څنګه پوه شي دی په خطرناک حالت کې؟
په هغه صورت کې چې مریض د حدقو یا د سترګو د کسو تقبض ولري، نه کنترولیدونکې خارښت ولري، تنفسي ستونزې ولري، د شونډو او نوکانو شینوالی یا سیانوسس ولري، بدن یخ شي، سطحي تنفس ولري، نبض کمزور شي، که چیرې په یو شخص کې ذکر شوی نښې ولیدل شو، نو دوستان او فامیل باید پوه شي چې ناروغ یا معتاد په خطرناک کو حالت کې قرار لري.
داسې یو معتاد نشکیږي او ډیر خطرناک حالت ته ځي، دا د عمر سره څومره اړه لري؟
نشه کول په کم عمرو کسانو کې، امیدوارو میندو کې او موسنو اشخاصو کې چې عمر زیات دي، دا خلق ډیر آسیب پذیر دي. او هغه اشخاص چې د احتیاط تر څنګ نورې زمینوي ناروغي ولري، په دوی کې احتیاط ډیر خطرناک عواقب ځکه چې امیدوار وایند مقاومت وجود وخکتای او موسن زیات آسیب پذیر قشر دی، نو ځکه احتیاط به دوی کې نور مشکلات باعث کرد.
یو کس زیاتو نشئی موادو لعمل لبد حالت سره مخ شوی د مخکل دی چې ډاکټر ته ورسول سی، کورنۍ یا خپلوان یې باید څه ډول مرستې ورسره وکړي؟
باید ناروغ ته هغه وضعیت ورکړ شي کوم چې د شاک مریضانه ته ورکول کیږي. ناروغ ته باید وضعیت ورکړ شي، هغه په یو څنګ باید قرار ونیسي چې تنفسي لارې خلاص شي، او د هرتیا په وخت کې باید مصنوعي تنفس ورته ورکړ شي، خلا په خلا تنفس.
هغه معتادین چې په زړه کې په ځان پوهیږي چې په بد حالت کې دی، دوی خپله باید څه وکړي؟
اولین کار باید مواد قطع کی، او کچیره خپل کولای شي چې خپل ځان یو نږدې کلینیک یا سنټر ته ورسوي تر څو د کوما او مرګ نه جلوګیری وشي. که خپل مشکلات زیات دي، نو دوستان او اقارب باید خبر کی تر څو نږدې سنټر ته ورسول شي چې کوما او مرګ نه جلوګیری وشي.
ځینې خلک له پودرو سره نورې نشې هم کوي، دا د لومړنیو مرستو بهیر څومره ټکنی کوي؟
هغه معتادین چې د سون او موادو نه استفاده کوي، دا طبعا هغه اولنۍ مرسته متاثر کوي، ځکه کچیرې یو شخص د زیاتو موادو نه استفاده کوي، نو طبعا تشخیص مغلق کیږي، او کچیرې تشخیص مغلق شو یا پیچیده شو، نو طبعا تداوی هم له مشکلات سره مخامخ کوي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اورئ پر 2016 مزنی صفو خبريږي. او اوس ته خاطرې واردی. نوشکرن یعقوب خان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی. د پرنګرهار ولایت کې انګریزي ادبیات ولوستل او بیا یې په یوه نادولتي اداره کې کار پیل کړ، خو څه موده وروسته د شیشې په نشه اخته سو. یعقوب خان وایي چې ټول معاشونه یې د شیشې پر نشو ولګول، خو وروسته دې ته اړ سو چې د خپلې مېرمنې سره زر هم خرڅ کړي. دا چې یعقوب خان ولي او څنګه معتاد سو او وروسته د نشو له امله له څه ډورستونو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
تقریبا 14 کلن 15 کلن ومه په پېښور پاکستان کې، زما یو ملګری د عمران په نوم باندې، هغه اول کې نسوار به هغه چول، نو زه هغه سره کېناستم، یو پیره دوه پیره نسوار ما واچول، خو د هغې نه بعد تش سګرټ مې وڅکل. د سګرټو نه بعد په چرسو باندې مبتلا شوم، ډېره عجیبه او غریبه دنیا ته لاړم. د فامیل نه د مور نه د پلار نه د ورونو نه کوشنشینی طرف ته لاړم. پلار راته دشمن ښکاره کېده، مور راته دشمن ښکاره کېده چې چرس به مې ونه څکل، کار به راته راته. لس کاله تقریبا ما چرس وڅکل. د پانتون دوره شروع شوه، نو د پانتون اول کال ډېر ښه تېر شو، خو په دویم کال کې زه دغه ناهلو ملګرو سره لاړم او ما دغه مواد مخدر اول شیشه شروع کړه. شیشه تقریبا درې څلور کاله ما وڅکوله. بیا رالم بعد د هغې نه دلته وظیفه مې واخیسته د جان هاپکنز پانتون په نوم باندې، د وزارت ستامین تر پارټیز په نوم باندې نومیږي. هغو د وزارت سسامې سره قراردادونه کوي چې په د افغانستان کې څومره کلینیکونه شفاخانې دي، فیسیلیټیز دي، دغه ارزیابي کوي. نو درې څلور ولایت د افغانستان، هرات، بادغیس، نیمروز او لغمان، دا ولایتونه ما ته راکړه. زه سوپروایزر شوم، خو دغه وظیفه مې اجرا کړه. بیا د کټ په نوم باندې هالنډیان یو موسسه و، دغو سره مې وظیفه اجرا کړې ده. تقریبا د ورځې یو سل لس ډالر به ما ته راکول. دا پیسې ما سره پنځه لکه شپږ لکه اوه لکه روپۍ ډالر افغانۍ را سره وي. لاړم ننګرهار، تلته مې اتاق ونیوه. یو درې څلور په اصطلاح باندې لوچک انډیوالان هغه د میزان سره په اتاق کې کینه ول دو مصارف خو دی کې زمونږ یو ملګری و. نو دغه هلک به دا پوډر څکله. نو ما ته ویل چې ته واخله یو دم د دې نه ووهه، د دې خوند وګوره چې دا څه خوند لري. چې هغه لوګی ما کش کړ، ما سره تقریبا درې نیم څلور زره ډالر و او همدارنګه یو نیم لک یو لک شپېته زرو پورې افغانۍ وې را سره. بټوه مې دومره ډکه وه چې دا نه کت کېده. اخر یو ورځ داسې راله، پیسې میسی خور څه لاړه، هغه تشه بټوه ساکي ته ما ویوړه، مال دا تشه بټوه واخله، ما ته دغه مواد راکوي. مطلب د حد نه زیات مې ژړلې دي چې خدایه پاکه، دا د کم حالت نه کم حالت ته په خپله ما ځان راورسو. دا ولې این تر دې پورې چې د خپل هغه کور ودانی سره مې راوړي دي، شپږ تولې و تولې هغه مې ټول خرڅ کړي، په دې نشه باندې مې ورکړي دي. نشئی سړی، پوډری سړی، شیشئی سړی، هیڅ امکان نه لري چې هغه په یو شی باندې برکونی سي. خدای دې کچې دغلته د پلار جنازه دې پرته ای او په تا باندې خماری رااله. هغه د پلار جنازه به ته پرېږدي، خو دغه پوډرو ته به ځان رسی.
آیا پوهیدلاست چې خیلون روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر بشیر احمد سربری خبرې واورو.
کوم مواد چې په قیلون کې دي، بوی د میوه ورکوي، خو په اصل کې دی هماغه تنباکو. په هغه کې څلور زره قسمه ماده تر اوسه شناسایي شوی ده، چې په هغه کې اتیا قسم ماده ثابت شوی ده چې په صحت باندې مضر دی، او په هغه کې پنځو څلوېښت رقم ماده ثابت شوی ده چې سرطان جوړوي. نو دا ویلی شو چې یو کش د قیلون معادل د پنځلس او شلو سګرټو په اندازه کې دود او تنباکو مصرف کوي.
آیا پوهیدلاست؟
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې عبدالله کور ته راځي، خو ډېر وار خطاوي او څېره یې هم غمجنه ښکاري. مېرمنې ته وایي چې په سر مې درد دی، لږ چای را دم کړه. مېرمنې ورته وایي چې خامخا کومه بده پېښه سوې ده، خو ته یې زما څخه پټوې. دا چې عبدالله ولې وار خطا دی او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
و سره یا خیریت خوبه وی؟ وزه دست بار خطایه؟
بس ما پسی گرزه، یوا پیاله چای را رو چه سر می دیر درد کوی.
چرا تو نوایه نگی پریزدم، خام خاط خبر استا چه زما چه پتوی؟
تو بلا بس خبره وی، اکبیر زوی دی بیازان پا بلاخته کرده دی.
ولی پا کبیر زوی می چه سوی دی؟
بیر تا پودری شوی دی.
و سره یا خوله دی پا خیر خلاصه و، کبیر سم جور حلک دی او توایه چه پودری سوی دی.
نو زه دروغ وایم؟
په خوا به یې په کور کې پر کوچنۍ خبره جنجال کاوه، خو شکر ډېر نرم دی، چا ته تر ګل ترخه خبره هم نه کوي.
تا خو اول هم نه منله چې کبیر نشه کوي، تر ډېره وخته دی دا خبره پټوله. خو کله چې د نشې بد بوی ټول کلی پر سر واخیست او خې وشرمولو، بیا نو تا هم ومنله.
نو موږ خو د کبیر علاج وکړ، څو میاشتې په شفاخانه کې بستري و، تر هغه وروسته سګرټ لا نه څکوله. څنګه داسې ناببره بېرته په نشو اخته سو؟
ستا که زړه ته نه لویږي، هغه ستا کار دی. خو ما نن لاس په لاس د ملک فیض احمد له زوی سره ونیو چې هیروین څکول.
ته څنګه په پوه شوې؟
چې رښتیا شي، زه پخوا لاسه ناسه ورباندې پوهېدم. پټ پټ مې ساره، هغه و چې نن مې په خپلو سترګو ولید. کستا خبر می منلی وای تا خو بتل راته ویل چې هلک جوړ دی
زه خو ډاکټر خطا استلمه ویل هلک جوړ شوی دی
زه هم دې خبره حیران کړم چې موږ خو علاج وکړ ډاکټرانو راته ویل چې هلک کور ته بوزئ نور جوړ دی لکه چې ډاکټرانو یې سم علاج نه دی کړی
خدای دې د دې ډاکټرانو کور خراب کړي دوی ولې نه حق خلک خطا باسي
زه هم ډاکټرانو خطا استلم سبا یې ډاکټر ته ورولم او دا خبره ورسره سپینوم
که ستا اجازه وي زه به هم درسره ولاړه سم
سمه ده دواړه به ورشو السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
وعلیکم السلام خدای دې خیر کی داسې خفه معلومی گئی خیریت دی
خیریت لکومه شو ڈاکٹر صاحب زما دې زوی ژوند را تباکه او ته وای چې خیریت دی
ولی ما څه بد در سره کړی چې داسې راته پکاری
ډاکټر صاحب تا خو چې زوی دې جوړ شو پودر یې پلی شودل کور ته بوزی
تا خو موږ خطا ایستلو تا ویل جوړ شو کور ته بوزی
ما خو نورې خبرې هم درته کړې وې هغه مو یادې دي
په هغه ورځ چې تا ویل زوی دې جوړ شو موږ په خوشحالۍ اخته شولو ستا خبرې مې نه دي یا ډاکټر صاحب چې څه دې راته ویل
اصل مشکل دغه دی څوک چې خپله خبره کوي باید د بل خبره هم واوري ناروغ او د ناروغ خپلوان که د ډاکټر خبرو ته غوږ ونه نیسي نو علاج یې خود ځای نه نیسي
ښه خیر دی ډاکټر صاحب اوس راته وایه
ما درته ویلي وو چې هلک باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانې ته راشي باید موږ یې وګورو چې څومره فرق پکې راغلی دی څه ستونزې لري او نور څومره وخت علاج ته اړتیا لري
خو تا ویل چې جوړ شو څوک چې جوړ شي بیا یې ولې د هغې شفاخانې ته راولو
استغفرالله ما کله وویل چې هلک جوړ شو ما خو یوازې دومره درته وویل چې نور په شفاخانه کې بسترې کېدو ته ضرورت نه لري کور ته یې بوزئ خو باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانې ته راشي
ډاکټر صاحب څه ووایو زموږ خو دې خبرې ته بیخي پام نه دی سوی
ما دا هم درته وویل چې ناروغان په شفاخانه کې موږ څارو خو په کور او کلي کې به یې تاسې خپله څارئ هر حرکت او هرې خبرې ته به یې پام کوئ او بیا به موږ ته وایاست آیا تاسې په دا یوه کال کې شفاخانې ته راغلي یاست او د خپل ناروغ حال مو راکړی دی
رښتیا هم چې شفاخانې ته نه یو راغلي
ګورئ د معتادینو د علاج په برخه کې موږ او تاسې ټول مسؤلیت لرو که خپله کبیر او تاسې بې پروایي نه وای کړې اوس به کبیر بیرته نه پوډري کېده
ډاکټر صاحب ډېره ډېره بخښنه غواړو رښتیا هم موږ باید دې خبرې ته پام کړی وای
ډاکټر صاحب زه څه پوهېدم چې هر هفته به زما راتګ ضروري وي ما خو ویل چې نور جوړ شوم
کبیره تا خو به هر هفته موږ ته ویل چې زه نن شفاخانې ته ولاړم دوه مخیې تا موږ ته دروغ وویل
خیر دی هلک ناروغ دی له ده څخه ګیله نه ده په کار تاسې ولې کومه ورځ شفاخانې ته نه راغلاست د موبایل شمیره مې هم در کړې وه تاسې باید پوښتنه کړې وای چې هلک شفاخانې ته درځي او که نه
ولا دا خو رښتیا وایې ډاکټر صاحب
حاجي کاکا چې نه ناروغ او نه تاسې موږ ته څه ووایاست موږ به څنګه پوښو چې ناروغ څنګه دی
ډاکټر صاحب موږ دا منو چې بې پروایي مو کړې ده موږ باید ستاسې ټولې خبرې عملي کړې وای خو اوس یو چاره راوښه
خیر دی اوس هم ناوخته نه دی که هلک پر دې کار پښیمانه وي او غواړي چې علاج یې وشي موږ به یې بېرته بسترې کړو
ډاکټر صاحب زه نور له نشې څخه بېزاره یم زه غواړم چې علاج مې وشي
سمه ده بېرته به دې بسترې کړو وګوره بیا به بېغوري نه کوي
زمه ده ډاکټر صاحب بستر
خیر ویسی او حاجي صاحب تاسې به هم بېپروایي نه کوئ
سمه ده ډاکټر صاحب
سمه ده ډاکټر صاحب ډېره ډېره مننه څه چې ته وایې هماغسې کوو
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای په امان
د زهر کاروان
لشکرګاشر او جننور ورطالې
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
بل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکام
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره